وخت په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سپې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاب د الحای کا کړه کړې کوم. اول نیمایي به ریپورټونو او مرکو ته ځانګړي وي. په دوه نیمایي کې درته اونې ځ خبرونه د مشال ترانه لاندې لرو. د مشال ترانه لاندې نن د کورمی پر امنیتي حالاتو دی او ریپورټونو زیاتره برخه د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو په مختلفو اړخونو باندې دي. اول به په دې د خبرونو تواسو او وار به ورکو پر خنداست ته سي خبرونه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی ویلي چې د نومبر د لمړۍ نیټې وروسته به په هغه هیواد کې د بې اسناد افغانانو خلاف قانوني کاروایی پیلوي. په کورمه کې د اوربند تر اعلان باوجود نن هم د دوه خواوو ترمنځ انخته شوی او نن د غزه تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د رفح پر پوله مصر ته وړېدلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت له هغه هیواد د غیر قانوني بهر ملکیانو د بستر لپاره په ټول ملک عملیات تیز کړي. په دغه کې اکثریت افغان کډوالو دي. د داخله چارو وزارت پروند اکتوبر پر یو درشمه په خپل او پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې باید په هغه هیواد کې مشت غیر قانوني کډوال په خپل خوخوزي او لدغه وروسته به پر ضد کاروایی کیږي. د لهغه وروسته دا چې د پاکستان حکومت د اکتوبر په دریمه اعلان کړي وو چې ټول هغه بهرني کډوال بل خپل خاوري وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته په زرګونه افغانان د چمن او تورخم لارې افغانستان ته ستانه شوي دي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. پر تورخم لار افغانستان ته تلونکي یو کډوال زیارت ولی وای سلويخت کالی په پاکستان کې تیر کړل خو تر اوسه ورته قانوني اسناد ورنکړې شول.
رالم از لجلم نه روانه ما پختیا ته نه می پختیا لیدلې نه می کتلې په زندگی نه اندل پر زندگی می دلته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پورن نشنلټی ملاو شنه را تر چا کار راک بچان می ذلیل از ذلیل.
بلخوا د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی ویلی چې د نومبر د لومړۍ نیټې وروسته به په پاکستان کې د بې اسناد افغانانو خلاف قانوني کاروایی کوي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا او بلوچستان په مختلفو سیمو کې پر سړکونو او بازارونو کې د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو اسناد کتل کیږي او د مشال ریډیو تر مخه ځینې افغان کډوال په مختلفو سیمو کې نیول شوي هم دي. په کورمه کې د ډزبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. نن د نومبر په لومړۍ نیټه د سدی ملک عبدالولي خان مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د نهې په ورځ د کمشنر په ګډون د ځایي مشرانو ترمنځ په جرګه کې دواړه خواوې پوربند سلا شوې. خو د دغې باوجود په برکورمه کې د غوزګړي کونچ علیزیو پیوار تریمنګل پاړه چینار چمکني کیړمان او ځینو نورو سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. ملک عبدالولي خان دا هم وایي چې د پولیسو پوځ او ملیشا سرتیرو د کورمې د خوار کلی صدا بالشخیل مرغۍ چیناو د سنگین سیمو کنټرول ولو د امنیت پر ځای کولو هڅه کوي. بلخوا ځای مشران د هم وایي چې دوی هیله مندي چې نن د چهارشنبه په ورځ پاړه چینار ته ورغلي جرګه کې د اوربند پاړه حتمی فیصله اعلان شي. دا په داسې حال کې د چپکورم کې د شی او سنی ډلو ترمنځ پنخته کې تر اوسه درې سلويخ کسان وجل شوي او تر نوي پورې نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو او ځای خلکو تر مخه پرون د اکتوبر په یو درشمه د میرالی په زیر کې سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. د پولیسو تر مخه پر دغه ماشوم تشدد شوی ورسته په ډزو وجل شوی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب تر مخه دغه تکلن ماشوم عابد نور نومیدو د مچخیلو کلی اوسیدونکو وو چې د میرالی هرمز د دینی مدرسې څخه سور زوړان دي نامعلومه کسانو تختولې وو. د دغه ماشوم کورنۍ په پولیس ثانه کې دغه د لادرکې ریپورت هم درج کړي وو. پولیس وایي د پیخي پلټنې پیل کړي او هڅه کوي چې په پیخه کې ککړ تنان زر ونیسي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د نوومبر په لومړۍ نیټه د غزه تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د قطر لخوا د شوي تړون له لارې وځي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي عسکرو په دغه محاصره شوي سیمه کې د حماس د وسلوالو خلاف عملیات تیز کړي دي. په غزه کې د ټیلی کمیونیکیشن یوې ادارې پالټیل ویلي چې نن د چهارشنبې په ورځ هلته ټلیفونونه او د انټرنیټ سرویس کار نه کوي. بلخوا د قطر په مرسته د شوي تړون لاندې د غزه څخه د بهر ملکیانو او د سختو ژوبلو تنانو د وستلو لړۍ پیل شوې ده. دغه کسان د اسرائیل او مصر ترمنځ په رفح پوله مصر ته اوړي چې هلته امبولانس او د صحت کارکوونکي هم موجود دي او ژوبل کسانو ته امدادي مرستې رسوي. او بل خبر د کرکټ په هند کې د 50 اور یو ورځینی کرکټ نړیوال کپ لوب کې نن د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه د پونه په لوبغالی کې کیږي او دا وخت جنوبی افریقا بیټنګ کوي چې په 30 اوور کې 138 رنزونه جوړ کړی دی او یو لوبغاړی آوټ دی. دا خبرونه
له پرخندا صدمو خبرونه واوریدل د مشال ریډیو دغه غړی کې باول نیمایي د افغان کډوالو ته ځانګړي وی او په دوه نیمایي کې ونی ځ بحث د مشال ترنالان دی لرو د مشال ترنالان دی بیا د کورمی امنیتی حالات ته ځانګړي سوی دی خو پایل به د کډوالو څخه وکړو. د پاکستان حکومت له هیواده د بهرنیانو د استلو د ورستی نیټې پاړه اوس وضاحت کړی او د هیواده داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی رایټرز ته چانس ته ویلي چې ورستی نیټه پرون نه بلکې نن د نومبر لومړۍ ده. تر دې وړاندې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د خبري غونډې پر مهال ورستی نیټه د اکتوبر 1 یاده کړې وه. حکومت ویلي ول چې د ورستی نیټې تیرېدو وروسته به بیا اسناد کډوال نیسي او خپل هیوادونو ته به استنوي. اوس که د حکومت دغو بیانونو ته وکتل سي نو نن د سرفراز بوکټی د بیان لمخي ورستي روز دا ول دي ورسته به حکومت کاروای پیلوي خو ور لمخه افغانانو کډي وړي او د دې لپاره یو خاص ځایونه هم جوړ شوی دي چې تاسو په کې ساتل کېږي. زموږ همکار فرهاد چنواری پر دې باندې نظر ساتي ل ډیر وخت ور باندې رپورټونه کوي او دا وخت د خیبر ضلع یعنی د تورخم دروازې سره دي ځکه چې دغه کډوال د تورخم دروازې او د چمن دروازې لاري افغانستان ته ځي. فرحت تاسو تر کله وایم که تاسو تفصیل راکړی چې دا وخت صورتحال څه دی؟
کاکړ صاحب لګتا سو هم چې ذکر وکړ لومړی به دغه وضاحتي بیان پاک لباند خبر وکړو چې د پاکستان داخله چارو نگران کوم وزیر د سرفراز بوکټی نن یو وضاحت ورکړی په پاکستان کې میشتو غیر ملکی نا قانون چې کوم وګړي پراته چې دوی ته اخیری نیټه چې ودا د اکتوبر 1 ورکړل شوی و کو دوی ویل چې په اصل کې دغه نیټه چې کوم دا د نومبر لومړۍ نیټه ده یعنی نن شپې نه وخت پورې به دوی دغه ډیډلاین یا حتمی نیټه ختمږي وخت پې ختمږي او مطلب دغه افغان کډوال هسه نه مخکې نه روان دی په دې تورخم دروازه باندې افغانستان تاوړي او دغه وضاحت ورستو لاغ راغله چې څو ورځې رئیسی پرسنیو کې راځي چې حکومت مطلب دی چې دغه کډوال یا څومره غیر ملکی وګړي دي چې افغان کډوال هم پکې شامل دي چې دا به د اکتوبر 1 نیټه مطلب دی چې دا به اخیری نیټه وي او دینه پسته به بیا دوی نیسي او په د مرکزونو کې به اچي.
او فرات خان دغه ذکر خیر وضاحت وسو اوس تاسو هلته یي او په دې لار باندې دي د تورخم تاسو څه ویني څه روان دي څه یعنی د پرون دی ابل ور سره چې مقابله تن وګوري نو څه صورتحال دی دلته؟
نن صورتحال لکه مکمل بدل شوی دی. ما چې نن وکتل نو لینډ کوتل کې چې کوم یو کیمپ جوړ شوی افغان کډوالو د ګوتو سبتولو یا بایومیټریک او دا غزینستنولو عمل لپاره نو لومړی ګاډي دلته راځي تر ډیر وخت پورې ولاړی د ماشومان میرمنې سپینګیر پکې ناستی دا تر اخته کا د دوی دا ټول رجستریشن مکمل شي دا بیا نورو گاډو کې تورخم ته بوزي او چې دوی نه کومه کډې پاتې شي او د غټ گاډي چې دوی پکې ل پیښوره لنډی کوتل پور راغلیو نو دا بیا یوازې یو ډرایور او د کورنۍ یو تن ور سره پریزي او سامانونه په هغه خپل لاریو کې زی او گاډو کې او دوی بیا نورو حکومتي گاډو کې دوی د رجستریشن نه پاس تور خم ته وړل کېږي نو دی افغان وګړو سره دا اندېښنه وا چې وس کوم تور خم ته ورسونو بیا بخپل گاډي په کوم ځای کې پیدا کوو د پولې دې اړخته به مونږ بیا ورخیجو که اغه اړخته به ورخیجو
او دین علاوه فرهاد کدا سی لند جواب را کی تاسو د 13 ورځو په مقابله کې د خلکو تعداد زیات شوی دی کم شوی دی څنګه دی؟
بالکل خلکو او شمیره چې کوم دی دا زیاته شوی و ما چې په حکیم کې د ننه خپل اندازه ولګول اول تم چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی ویل سخوا او شاسل کړي چې کوم دی هغه په حکیم کې د ننه ولاړې وی او بیا د لنډی کوتل نه تر پیښور پورې ځای په ځای باندې هغه کډوال هم ولاړ دي په لاریو کې چې هغوی لیا د کیمپ ته نه دي ورپرېښودل شوي او نه په کیمپ کې دومره ځای شته چې دغه لارۍ ورپرېږدي. نو هغوی ډېر مشکل سره مخ دي. دا اوس باران هم په شروع شو، ځینې کډوالو ترپالونه راخواره کړل په لاریو، خو ځینو سره بیا نشته دی او دوی مطلب ده چې خوراک څښاک ته هم رسایي نه لري.
مننه ډېره فرهاد خان، تاسو ته به بیا هم راځو او شروط اوس له خیبره ځو کوټی ته، ځکه چې ووم ویل چې تورخم لارې ځي یا د دې کډوالو زیات تعداد چې دی هغه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو یا د خیبر پښتونخوا د تورخم لارې ځي، هلته څه صورت حال دی؟ دا وخت را سره د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم د ټلیفون په لاندې. سمد شبنم، تاسو ته هرکلی وایم. یعنی دغه نیټه که څه هم اوس سرفراز بوکټي ویلي دي چې نن یې وروستۍ نیټه ده، خو تاسو نن هلته د کډوالو په حواله باندې، د افغان کډوالو په حواله باندې حکومتي چارواکو څه ګامونه اخیستي دي؟
بله عبدالله صاحب، سهار مهال موږ ولیدل چې په پښین سیمه یا پښین بازار ته چې کومې لارې راځي، نو پر دې باندې پولیس چې وو هغه ولاړ وو او د خلکو چیکینګ یې کاوه، د هغوی اسناد یې کتل. نو کوم خلکو سره چې به اسناد نه وو نو هغه نیول او د گرفتاری د پاره هلته چیرې چې د پښین پونځی یا کالج دی هلته ځای کیمپ ورته جوړ کړی، نو هلته یې استول. کله چې زموږ کیمپ ته ورغلو هلته ووینو چې هغه خلکو سره خبرې وکړو، او هلته د میډیا لپاره داسې ترتیب نه و جوړ شوی چې هغه یا د دې ځې سمه لیدنه وکړي یا د دې ځې کم خلک چې نیول شوي دي د هغوی سره خبره وکړي. خو یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې موږ دغه ناکې په بیلابیلو سیمو کې لګولې دي، نو دا خلک نسو راوړو. دا وخت چې کم د پښین پونځی وو په دې کې د سلو په شاوخوا کې خلک نیول شوي دي، پولیس دا وایي چې هغه هیڅ یو اسناد نه لري. پولیس دا هم راته وویل چې کم خلک چې دي لومړی موږ پر سړکونو درېږو نن ورځ، نو کم خلک چې اسناد نه لري هغه به نیول کیږي. په را روانه ورځ به بیا موږ داسې کوو چې د هغوی د کورونو نشاندهي به کوو چې چیر چیر دغه اسناد لري دا خلک اوس. بله
مننه سمد شبنم، تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. اوریدونکو، دغه خبرې بیا هم روانې دي او په دې موضوع باندې به وخت نا وخت نور رپورټونه هم راځي. سمد شبنم، تاسو ته شروط غواړم او اوس راځو د پاکستان سیاسي ګوندونه څه وایي، ځکه چې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پاکستان پر حکومت شک کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته دي افغانستان ته د ستنېدو لپاره نور وخت هم ورکړل شي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل شوې نیټه نن پای ته رسېږي. تر دې وړاندې داسې ویل کېده چې وروستۍ نیټه پروند و چې اوس ختمه شوې، خو داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټین ان رایټرز آشان سر د خبر پر وخت وضاحت کړی چې ورستۍ نیټه نن یعنی د نومبر لومړی ده، خو د دې سربېره حکومت وار له مخه د کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنو لپاره کاروایی پیل کړې ده. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د پاکستان قام پرستی او مذهبي سیاسي ډلې د افغان مهاجرینو د پاکستان د وستلو په حواله سره وایي باید د دوی لپاره کوم طریقې کار جوړ شي، نه چې په زور دی وستل شي. دوی وایي تلونکي خلک د تاوان سره هم مخ نه کړی شي. د نیشنل ډیموکراټیک موومنټ یا قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته د نومبر په ولنې نیټه وویل هغه افغان کډوال چې کلونه یې دلته تیر کړي، روزګارونه یې دي، کورونه یې دي، خپلوالۍ یې دي، نو دوی ته د یوې میاشتې نوټس ورکول او بیا ویستل ډېره کمه موده ده، باید دغه موده لاغزېدلی وی.
دا نه قانوني دي، نه بین الاقوامي قانون سره سم دي، نه دي مقامي قانون سره سم دي. خلک چې دومره لوی کچه باندې مهاجر یا کډوال بیرته لیږي، هغې دپاره چې کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی، UNHCR کینی، پاکستان کینی. دا خو درې فریقي معاهدې دي، دې باره کې پخوانۍ معاهدې موجودې دي او ټولې معاهدې خپو لاندې کړې.
د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو ته د پاکستان د وتلو لپاره د اکتوبر تر 1 پورې وخت مقرر کړی و. دغه نیټه یې د رضاکارانه واپسۍ دپاره مقرر کړې وه، ولې تر دغې وروسته به د پاکستان د حکومت په وینا هغه کډوال چې پاکستان کې په ناقانونه ډول میشت دي او هیڅ قانوني دستاویزات نه لري په زوره به ویستل کیږي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي دفتر د ایکس یا پخوانی ټویټر د یو خبر پاڼې تر مخې د ګوند مرستیال مرکزي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتلي غیر رجسټر افغان مهاجرینو د رجسټریشن دپاره هم باید کومه طریقه جوړه شي، ځکه که یو څوک مهاجر دلته په قانوني ډول اوسېدل غواړي هغه ته د اوسېدو حق میلاو شي. مشال ریډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د صدر کارخان ودان سره رابطه وکړه، نو هغه هم په دې موضوع خپل نظر صداسي شریک کړه.
بل دا چې په افغانستان کې یو یا اگر صرف دنیا کی څوک یو استراری حالت سی یو داسې حالت سی چې خلک ګلار سی په د اوس نوی خلک سره غل دی د دې لپاره د دې خلکو ډاکومنټس لګیا دي، خلک روان دي بهر ملکو ته. که په دې کې مثال یو داسې دغه چې دی وس جوړ کړی د درې میاشت موقت حکومت کوم د خړی دی اعلان کړی دا ټیک نه دی، په کار دي چې دی د دې لپاره یو حالات د خپل نوی چې الیکشن کیږي دا غته پریږ دی هغه بخپل پیسلا وکي.
د اکتوبر پښ پښتم په سېنات کې د جماعت اسلامي ډلې سره تړاو لرونکي سېنېټر مشتاق احمد خان یو درخواست ورکړو چې د افغان مهاجرینو په موضوع د سېنات کې غني خبره وشي. په دغه کې لیکلو د افغان مهاجرینو په زور دستي واپس کول غني سنگینه مسله ده. د لیکلو افغان مهاجرین واپس په زور لېګل غیر قانوني، غیر دستوري او غیر انساني عمل دی. د بیا د نور خبرو ترڅنګ د هم لیکلي د نگران حکومت سره داسې فیصله کول اختیار هم نشته. هم دا شند جمعیت علماء اسلام فیډل خبر پختونخوا ترجمان حاجی عبدالجلیل جان هم د نومبر په اولنۍ نیټه مشال رډیو ته وویل د دوی د ډلې دریز د اولنۍ ورځې نه واضح دی. نو هغه څنګه
یوازې د پاکستان مسله بلکې د پاکستان او د افغانستان مسله ده. دې کې تعلقات هم متاثر کېدی شي، دې کې ظلم او زیاتې هم کېدی شي چې دواړه ملکونو کمیشن دې جوړ شي او دواړه ملکونو د خپلو کې کینی او د دوی د تلو طریقه کار ته کې دغه سه سختۍ سره ظلم او جبر سره وستل چې دی دا مېمان د مونږ د پښتنو د روایتونو هم خلاف دي. غیر قانوني سنور رویه د سه اختیار نشي چې هغه د اخلاقونو پرېوتی وي یا زمونږ د روایتونو لاندې وي.
د اکتوبر په 28مه قومي وطن پارټي په خپل ایکس پان د دغه غوند مشر آفتاب احمد خان شرفو یو بیان جاری کړ چې نو موړي پکې ویلي د افغان مهاجرونو په استرو نگران وفاقي حکومت ته پښتنو مشرانو سره هیڅ صلاح یا مشوره نه دا کړی. تیر حکومتونو په دغه شان مسلو باندې دوی سره بحث کاوه او د نوموړي په دغه خبر کې زیاته شوه حکومت دې د مهاجرینو د وستر نیټه نور وزنډوي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي او د سېنات غړي بهرمن تنګي بیا د افغان مهاجرینو د وستر په حق کې هغه مشال رډیو ته وویل هیڅ یو هیواد ناقانون خلک په خپل وطن کې نه پرېږدي او د ملک یو باسي.
د پاکستان یو ملک دی، یو قانون دی ک نور ملکونو کې غیر قانوني کس نشي پاتې کېدې. نو ولې پاکستان کې پلکونو خلک غیر قانوني خلک اوسيږي؟ نو لہذا ز د دې حق کې بالکل نیم چې پاکستان حکومت ته غوې لټیم ورکي، بلکې زما د مطالبه ده د حکومت وقت نه چې د غیر قانوني افغانانو د پاره د مزید سخت اقدامات وچت کی.
د زینو افغان هنرمندانو مهاجرینو رخوا په خبره کوټ کې مقدمه هم اچول شوی چې دوی پکې ویلي که واپس لاړ شي یا ولي غل شي هغه ته ژوند ته خطر دی، باید داسې ونه شي. بل خو په سېنات کې د سېنټر مشتاق احمد خان په درخواست او ریدنه هم ممکنه ده زر وشي. ولا هیڅ نه ده معلومه چې د های کورټ دننه د مقدمه او په سېنات کې د درخواست وګینې کوم رقم نتیجه راوځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
لکه څنګه تاسو د سیاسي ګوندونو خبرګونونه واوریدل او اوس یو بل طرف تم د دې ستونزې یا د دې خبرې یو بل اړخ ته راځوغه. د پاکستان ته افغانستان څخه د کډوالو بهیر تر هغه وروسته پیل شوی چې کله په 1999 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته ننوتل. له هغه راهیسې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې مېشت شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار په وینا 14 لکه راجستر شوي افغانان دا وخت په پاکستان کې اوسېږي او حکومت بیا وایي چې لدی پرته 14 لکه ناریجستر شوي افغانان هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په دې کې لوی شمېر هغه افغانان هم دي چې لسیز راهیسې په پاکستان کې میشتي او هلته کاروبارونه کوي. پوښتنه دا ده چې آیا دغه افغانان د پاکستان پر اقتصاد آیا دا یو بوج دی او کنه؟ دا پوښتنې لپاره مو ټلیفون کړی وو د پاکستان سوداګرو اتحادیې پخوانی مشر دروخانه څگزي ته. دا وخت راسه د ټلیفون په لاندې دروخانه څگزي سپ تاسو تر کله وایم؟ مننه ډیره د مشالېډو سره د خبرو کولو. اول سوال هم دا دی چې آیا دغه افغانان تاسو ویني عملاً تاسو سوداګر یاست، ناستې پاستې کاروبارونه سره کوي چې په پاکستان کې دننه دي، دوی د پاکستان پر اقتصاد باندې بوج دی او کنه؟
کاکر صاحب، اوله خبره خو دا ده چې د پاکستان پر اقتصاد باندې بوج دی او کنه. دویم سوال به دا هم جوړیږي چې آیا د دې په دې ځای اوسېدنه کې د افغانستان په اقتصاد کې څه برخه شته که نشته؟
شته. اول به د اولې پوښتنې ته تاسو راسئ او دا دومه بیا بیا تاسو مهمه راپورته کړه به جواب راکړئ. یعنی د پاکستان لپاره په داخل کې دا یو بوج دی که نه د پاکستان پر اقتصاد؟
د شدید ډېر د ځای مسته چې په هغه کې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسیږي. لکه د مثال په توګه دلته مزدور په ډېره کمه بیه دلته کار کوي. پرون نه بل ورځ به دا چې کوم ماین اونرز یا په د کویلې قانون چلی د دې د ملګری سره میالوالو هغه ویل چې جی ڈی سیل زموږ میټینګ راغوښتې دي. هغه ویل چې موږ موټران دراستو څه سره چې کوم افغانان دي دا به موټرانو ته ورچوي دا به لږي. نو هغه ویل چې د دې سره به د زموږ چې کوم د کول ماین بزنس دي دا به په ټپه ودرېږي. همدغه رنګه چې کوم کښتګر دي دا هغو سره چې کوم افغانان کار کوي هغو ته ډېر زیات زیان رسېږي. په دې حساب باندې چې دي د دې د دې ځای ستلنه په افغانستان کې به ودانی جوړه کړي یا بنکې جوړه خو په پاکستان کې دلته خلکو ته دغه رنګه زیان رسېږي چې د هغو کارونه چې دي هغه هغه ته په ډېره ګرانه بیه بیا د پخود په خوا په رنګ نه تمامېږي دغه ورته ګرانی
شاو. په دې کې دا بله پوښتنه تاسو خپله راپورته کله چې دغه افغانان چې دلته میشتي کنه پاکستان کې دننه دا به د افغانستان په اقتصاد کې د دوی یو برخه وله یعنی لاغو باندې هم هغه ته ګټه رسول کنه لاغو پری او ټوله دلته پاکستان کې لکه کمی ګټه تاسو یاد کی
کاکر صاحب د بده برغه چې څونه افغانان پاکستان ته راغلي دي هغه د افغانستان شتمنی ټوله د ځان سره پاکستان ته راوړي ده او دلته چې دوی څه ګټه کوي څه په د دې شتمنی ده دا ټوله دلته دوی په دې باندې ځکه اخی په دې باندې کورونه اخی په دې باندې دوکانونه اخی په دې باندې کاروبار کوي افغانستان ته د دې ګټه نه رسیږي. نو دا کېدای شي چې دا چې په کوم د قطر مایدې مرتخو دي جزئیات نه دي معلوم کېدای شي د هغه برخې ځکه چې د دې پر د دې ځای پر ستنېدو باندې د حکومت وخت ډیر زیات ټینګار دي او چې څوک د دې څخه متاثر کېدای شي چاته نقصان رسېدای شي هغه پر دې باندې خاموش دي. یعنی د افغانستان چې کوم دولت کې د دې مقصد دا چې دولت دا غواړي چې د خلک دراسي
خو بهرال د دولت د خواځه د طالبانو دولت بیا غوښتنه کړې د پاکستان د دوم ریزر نه کوي دا نیټه ده کې خو دوی وایي چې مشپل دي اخیری پښتنه کومه هغه دا چې په پاکستان کې د افغانانو څخه دوم ریغت تعداد کې دي چې اول لسلکه کې د حکومت شمیرې ومنل سي نه ريجستره سوي دي او څور لسلکه بیا د ملګرو ملتونو وایي چې حالت دي. نو دا شاوخه تقریبا 3 میلیون کسان یا 1.5 لکه کسان جوړي شي د دوغو په بهر ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې په دې کې کورنۍ هم دي نو هغه هم دوی ته پیسې ورالېږي هر میاشت. نو په دې برخه کې به پاکستان څخه کمی پیسې راځي پر هغه به تاسو شکاري اغیز وکي کنه
ا دغه د کاکر صاحب دي کې ډیر زیات د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسی ک عملی تور واقعي چې کم د دا چې کم 3 میلیون افغانان دی یادې چې دلته دي او دا ټول افغانستان ته دی ولېږي د پاکستان پر اقتصاد باندې ډیر غټ د دې اثر لویږي او ډیر بد اغیز لري ځکه چې دلته چې دی چې د ډیرو پیسو چې کم ټریډینګ دی انډستری نه فهم بلکې په انډستری کې هم برخه اخیسته ده چې کم ټریډینګ دی په ټریډرز کې چې دی دا افغانانو ډیر غټ برخه ده او د ورځې کاروبار په ډیر غټ مقدار باندې افغانان کوي. د ایران سره په ډیر غټ مقدار افغانان کاروبار کوي دا چې کم د جولری یا د سونی کاروبار دی د زرو کاروبار دا د ډیره غټه ده کپ پېښور کې کپ کوټه کې کپ کراچي کې په دې کې د افغانانو ډیره برخه ده دا چې کوم د پیسو راکړه ورکړه د منی چینجر په دې کې ډیره زیاته د افغانانو برخه ده. کچیر افغانان هغه افغانان دوی د دې ځای سره د وټول ورته وای چې کوم افغانان په دې ځای کې کاروبار کوي نو په دې باندې خو د افغانستان
مننه ډیر داروخان چکزی صاحب مشال ریډیو سر د خبرو کولو مهرباني شوخت او شرواز خدای پامن اوریدونکو ډیر مننه. اوریدونکو یو بل اړخ تم راځو د پاکستان د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي وزات کړي چې د بهرنانو له هیواد د ایستلو وروستۍ نیټه د اکتوبر 1.5 نه بلکې د نومبر لومړی یعنی نن ده. حکومت وار لمخه د بیا اسناتو افغان کډوالو د نیولو سلسله پیل کړي. د حکومت دریز لري چې بهرنیان ځکستنوي چې په وینا یې دوی قانوني اسناد نه لري. پښتنه دا ده چې د حکومت دا دلیل څومره قوي دی دا پښتنه مو په افغانستان کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن ځخه کړي ده.
دی وای چې د سر اسناد نشته نو اسناد ورکول خو زما ذمہواری ده د حکومت ذمہواری ده د حکومت مسولیت ده. کم افغان فامیل ده چې چاغي دا ویلي چې منګ نه رجستر کیږو منګ تاسو نه مراله وي څو ورشي هغه دغه درج کیو هغه له دغه ور کیو شناختی کارډ له ور کی دا پاکستان د حکومت کمزوري ده د مامورینو کمزوري ده د مامورینو ناکامي ده او بل چې د خلکو سره نقصان رسول دی دی د پاکستان نه سغوري نه خپل نوکری خپل مزدوري کوي خپل لا کوي یا په ٹرانسپورٹ سیکٹر کې یا په کنسٹرکشن کې یا په فارمنگ کې یا په بل سیکٹر کې او شل شل کال دیر شل کال سلوی خل اس کال اوشو اس اغی پا شل درو دی پا نقص بانی تا دا کرونا رو باسی دا ظلم دے او دا بالکل دا انصاف خلاف خبری دی دا غلط پالیسی دا او دے پا نتیجہ کے بعد دا پاکستان دا پاکستان اڑی کیت
هم دې تبزر اتلمه رستم شاه مومن صاحب سوال اول بزده د نگران وزیر اعظم چې په دې حواله کوم دلیل ورکړي هغه ځکه په لاهور کې په لمس کې په دې حواله باندې پښتنه وسو چې افغان نان ولی وباسین او هغه دا ویل چې دلته په دومره غټ تعداد کې د دې خلکو اوسېدل چې هغه د دې ملک د پاره نه ټیکس ورکوي نه څونو ورکوي او بس هم په دې وطن کې اوسي نو داسې کسان په غیر قانوني توګه دلته نسی پاتې کېدلای نو تاسو په خیال باندې د حکومت پر دې ځای باندې دلیل چې څنګه یو غیر قانوني خلک په یو هیواد کې وي په فرانس کې وي په امریکا کې وي په لندن کې وي په یو ځای کې څوک په ناقانونه توګه څوک نه پرېږدي نو دا د حکومت حق دی چې دا فیصله وکړي او هغه وباسي
نہ دا خبر دے غلط گئی دے پے خبر زان نہ پوئی کہ کم یو سڑے پٹھول دنیا کے بین الاقوامی قانون دا دے کہ کم یو سڑے یو بل خپل ملک پری دی دے یری دے وجنا یا دے غربت دے وجنا یا دے دسے دے دغد وجنا کہ اتا غت زان تے خطرے یعنی مطلب دا کہ اگر پس باز وجوہات بنے دا زان تے خطرے نو آغا سڑے کہ بل ملک تلاشی پناہ واخلی نو کم دے کہ پناہ واخلی اغه ملک تا په بین الاقوامی قانون کې دا اجازه نشته چې دا سړی دا فامیل واپس به ته وليږي ځکه چې هغه حالات راغلي ته هغه حالات د بیسنګ ورليږي او بیا راشو افغانستان ته نو افغانستان خو خپل خلک روان دي هغه خو اقتصاد خراب شوی دی امریکا چې کم نه شپږ بلیون ډالر نه ور کوي یو د اروپا ول ملکونه هغه هیوادونه شپږ دو بلیون ډالر نه ور کوي دا هغه ات بلیون ډالر د افغانستان د دولت امریکی او اروپا ملکون هیوادونو سره دی هغه نه ورکی نو په دې وخت کې دا خلک بیا ور لیگل دا د پاکستان او د افغانستان یو خدای چې افغانان ته په تکلیفي افغانان تر وباسره شلو ډیر شو کال او د خپل کورونه وباسره په زور لیگا په دې ځته یې لیگا دا به خبره ده او بل چې دا به د افغانستان او د پاکستان په اړیکو باندې
هم دا ډیره مهمه نقطه ده رستم شاه مومن صاحب یعنی په دې باندې ک چرته دا خلک ګوزی یا لاړشي یا پاتې چارڅ چوي د خپل یعنی په مجموع کې په افغانانو کې او د افغان حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی دا غو ترمنځ په تعلقاتو باندې په با افغانستان او پاکستان په پا مجموعي تعلقاتو به دې څه اثر وي تاسو پر
ډیر منفي اثرات به تر عمر به خبرې دیږي او افغانستان به مجبور شي چې د ترکی سره او د هند سره او د نور دغه سره چې کوم خپل اړیکې ته دا کی مضبوطی کی هغه باندې پاکستان خپکیږي او دا پیداوار به د پاکستان خپلې د دې مسولیت به د پاکستان خپلې
اواز په افغانانو کې به د پاکستان ایمیج څه کم دی چهره څه کم ده د جذبات څه کم دی دا غو باندې به څه اثر وي
هغه مخ کنه ډیر منفي دی دنه پس بنور منفي شي ځکه چې په دې توګه باندې چې اوسه پر افغانان چې کوم نه ځا سپناه غسی پدې څه دا باندې چا اوسه پر دا نه دی وخت دی که بیچو باسي بلدا چې د دې دا وخت بم ډیر چې کم نه نوټیس ارګنایز دی البته چې کم نه دا نه رو باسي کورونه به رو باسي په زور به په ټکونو کې تیرې او هولډینګ سنټر ته به لګي البته به دوه ورځې سلو ورځې شپه ورځې هغه نه پسه به په ټکونو کې راکې او بیا به چې کم نه سره دا بیا به لګي بشي به دوی ټول خپل سکول نه رو باسي دکان نه کاروبار به ختمه چا دی باندې قرض دی دی په چا قرض دی هغه ټول لاړ رالو دا خو مشکلات دي کنه شل ورځې په نوټس باندې تر سلوي خپل کارو کړي څنګه وباسي
دا په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن سي د افغان کډوالو پر موضوع باندې له مشال ریډیو سره تحلیل کولی
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي
تاسو کولای سئ چې د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو.com ویب سټ باندې هم پ په ژوندۍ بڼه واوري او کا اپلیکیشن ته لاسرسي لري نو په اپلیکیشن کې موریدلای شي په فیسبوک او په ټوئیټر باندې او سره په یوټیوب باندې ویډیوګانې تصویرونه او په لیکلې بڼه ریپورتونه لوستای لیدلای شي او سم راتلونکي ځ خبرونې د مشال ترنلاند چې پکې نن په کورم کې د سونی او شیا او لسونو ترمنځ د شخړې اصلي وجه بحث کړي دي
د مشال ترنو لاندې
سلامونه ستړي مسی د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په کورمکی لتیری څ د پاسایوي اونې راسي یو ځل بیا د شیا او سینی ولسونو ترمنځ نشته پلسویچ پکې د چارواک په وینه د اکتوبر تر یو دیرشمې پوري د دواړو غاړو نه دیش کسان وشل سوي او لستلجه اویا زخمیان دي دا لومړی ځل نه دی چې په کورمکی د شیا او سنی ولسونو ترمنځ جګړه پلسوي بلکې په 13 د پاسا پنځل سکولونو کې د غصه فرقیزه جګړه په وار وار پلسوي او بیا درېدلې دي پښتنه دا چې د نشټو اصل وجه څه ده او ولې تل پاتې حل نه راوځي دا نورې پښتنې په دې بحث کې چېړو ملمانو مو په پېښور کې شنونکی رفت الله اورگزای او د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزای دي تاسو دواړو ملمنو ته هر کله کوم
مننه
مننه تر دې لمخه چې زه رفت الله اورگزای سپ تور سم طارق خان تاسو کدا سره تو اسسي اول به په دې حالاتو باندې ځان پوي کو دا وخت چې په کورم کې په کوم کوم سیمو کې جګړه یا نشته روانه دي
دا د سه چل شو چې د اکتوبر په درويشتم د شلوزان تنګي چې د کنه پسیما کې خیرالدین کلی کې دوه د مقبل دوک د لکمن خیلو دوک تنان چې کم دی د وشتلو پر دی عمل کې د سونیانو کورونو چې کله وران شولو نو اغه نه پس چې کم دی د شخړه د شیا سونی ډلو ترمن شروع شوله په دې وخت باندې د جګړه چې کم دی د کوزی او برکور می په مختلفو سیمو کې روانه ده په دې کې چې کم دی د دې پیل په 14 اکتوبر په بشرو کې وشولو بیا دغه جګړه چې کم دی نور سیمو ته خبره شوله اوس په دې وخت باندې صدا بالشخیل سنگینا او مرغیچینا او مسعود آباد او دغه شانتې په تری منګل او پیوار او مقبلو او دین علاوه د کونج الیزو او داسې نور د پړچم کنیو نور سیمو کې چې کم دی دا جګړه اوس په خورشه بیده
شو ځکه یعنی طارق خان دا چې اوس بیا هم راځم د دې وجو ته خو دی کې اوس کومه داسې سیمه دي چې هغه لدې نخته ځخه بچ پاتې دي
په دې کې کوزی کورمې کې د الیزو د سیمه دا کنه چې په هغه کې په شیاغان پاتې کیږي او ورسره نږدې کلی خو او شاو چې کم دي هغه د سونیانو دي نو داسې مې د سیده چې په دې کې د جنگ شروع کېدل چې کم دي ممکنات لرلو خو الته چې کم دي اوس پرې دا جنگ نه دي شروع شوه دا شانتي په منځنۍ کورما د سیده چې په هغه ځای کې جنگ نشته دي چونکی الته زیاتره سونیان دي نو سونیان چې کم دي شیاغان او سره نشته دي نو التم جنگ نشته دي او دینه علاوه پړچنار یو د سه زیدې چې په هغه کې اوس پورې جنگ نه دي شروع شوه
رفت الله اورگزای صاحب تاسو طارق اورگزای ز خواورې د لهڅي په کورم کې دغه جګړه چې د پراخه شوې ده او د لیو قبایلی جګړې زخه لیو داسې شخصي جګړې زخه شروع شوې ده او بیا فرقیزه جګړه ته اوښتې ده سوال دا دی چې تاسو لکلونو کلون راسي هم دغه سیمه باندې ریپورتینګ کوي او دغه سیمه مې د دارنګ جګړو اصلي وجه څه ده چې دا بیا په فرقیزو جګړو باندې واولي
مننه کاکړ صاحب دا ډېر مهم سوال دی ګوره دا د کورمې او د سره چې دا کمی سیمې دي لکه دا ټوله یو بل سره تړلې لکه دا اورګزای چې د التان شیا سونی جنگونه چوي دي هنګو کم دي چې زما پیدایشت هغه دی بیا کوهاړ ته ور سره دا ټوله علاقې چې دي دا دلته کې وخت تر وخت تیر چې مونږ ګورو تقریبا زمونږ لکه دا 15 کال نه مونږ ریپورتینګ کوو خدا چې دی لکه دا کورمې جنگونه چي دا خو زمونږ مشران چې هغه خبره کوي چې د پاکستان جوړېدو نه والا چې دی هغه ټیم نه دا جنگونه چي روان دي د دا د درو سلورو سیمو کې چې ته دی مطلب مونږ ته ما تحقیق کړی دی په دې کې بنیادی تور باندې دا جنگونه چې دا د ځمکې مسلې وي مطلب لکه اولنی الیتی چې دی اولنی وجه چې دی دا د ځمکې مسلې مطلب لکه زیاتر چې دی دا پاتې شوی دی خو بیا دا چې دی لکه بیا فرقی شکل واخلي اوس دا اندغه شان په دا پر مې کین چې دی مطلب ډیر وخت چې دی
لکه دا دی کې رفت الله رکسی سے ډیر اهم سوال دی غدا دی چې دا فرقی ز رنگ واخلي کنه موږ تاسو د میډیا والا و دې ته دغه اصطلاحات استعمالو
نه دا خود سی وی کنه چې لکه اوس الته کې یو دا لکه الته دا حساسیت خوشته کنه چې اوس لکه کورم دې کا هنګو دې کا مطلب کو هارد ته د یا اورګزه دې دګه کشیا سونی دي نو مطلب لکه الته کې کا فرض کې د یو د سه شاملات زید لکه چې هغه قومي زید شاملات چورته مونږ وایو کا الته کې د سونی زید او شیا پ ک مطلب لکه داو کوي نو بیا مطلب لکه کدا اوس تا غزه وی مطلب لکه بیا غته مونږ فرقی شکل ورکو لکه پدې چې مونږ وای چې اوس خدا بس ما سره خپل قوم مدریږي اندغه شان کدا مطلب د سنی زوی نو شیا چې دی هغه په قبضه کې نو بیا شی ورله مطلب فرقی دغه چې دی رنگ ورکې نو دا چې دی لکه دا چونکی حساسیت تل ډیر زیات دی نو مطلب بس صرف یو تیلی ضرورت وی چې تلای ولګې دومره زیات تل جذبات چې دی او برو دی خو دا بیا کورم کې خو تقریبا مطلب لکه دا سو میاشتې مخکې چې هغه پیواړ کې او تیری منگل کی کم اچ استادان چی دی غشی دانشی نو اغه نه پس لک الریډی چی دی دا غه کسان یعنی ولی شوی نه دی چې په کې دا جنگ راغلو نو اخو الریډی جذبات چی دی لک ډیر زیات اوبرو دی بس مطلب اله خلق چی دی تیار ناشته دی تا نو زکه چی دی دا ډیر لک حساس معاملات تی چی ال تک بس چیز معمولی غنه سه دغه وشي او تو تری خواله اوس دا ګوره دا موجوده دا چې کوم اوس دا جنگ دی دا یو ویډیو چی دی باغ راغله ولک ویډیو خو مطلب لک اوس نن سبا چې دی انټرنیټ دور کې دومره غټ ایشو نه دی چې ته دغه کې لکه خامخه دغه ته جوړې خو ډیر شونه زیات کسان پکې مړ شو بلکې څلوېخ تقریبا
طارق ورغزی سه سوال دا دی چې کومه جګړه چې روانه ده او تاسو وستر وستر بلغه نور سیمو ته غزي شي په دې د درولو د پاره په خوابم لګیاو حکومت هم او جرګې هم لګیاوي دا وخت چې عملی ګام اخیستل سوی دی چې دغه جنگ دغه اور مړ کړل شي
بالکل دا 2001 کال کې چې کله نخته الته د شیاسینو ډلو ترمنځ پیل شوې نو نه ځل چې کم دي جنگونه وشولو بیا په 2003 کال کې د مری پسیمه باندې یو موعده وشوله او هغه جنگونو ته هغه جنگونه ودریدل او الته امن قائم شول نو هغه موعده نه پس چې کم دي هغه ځکه علاقې کې د سسای هغه نشول کار نه شول نو داغه یو وجدا چې الته علاقې کې امن صحیح طریقې سره نه درغله په د 3 اکتوبر باندې شکل د پیښه وشوله نو حکومت په سرپرستۍ کې دوه ډلې چې کم دي اغه د دوه ډلو مشران چې کم دي اغه درې ځل کېنول شو بیا د څه چلو شو چې د دوی په منځ کې د بشرو په سیمه باندې چې کم جنگ روانو نو اغه دزبندي وشوله خو لګه سستی او په لارو کې په مسافر باندې د بریدون لوجه دا جنگ الته بیا توت شولو کڅو هم بیا دوباره بیا کینستلو او دغه چې کم دی د جنگ چې کم دی دا ودرولې شولو خو د کې دغه سستی به دا و چې یو ځکه به دغه جرګه کار بوکړلو بیا په بل ځکه جنگ شروع شوه نو دا جنگ چې دی کنه یو نه بل ته خوریدل او د دې وجه دغه جنگ چې دی د اتو ورځو ته دادې ووړیدل نو اوس هم چې کم دی کورمیتا لهنګو او رغزو او کوهاټا هغه جرګه چې د مخکې د کمشنر په سرپرستۍ کې لاړوه هغه مخکې موعده کړې دي او هغه یو ځل بیا الته ورغلی ده هغه ول الته د سنیانو مشرانو سره په صدې کې مذاکرات وکړلو بیا الته هغه ته واک ملو شولو واک نه پس بیا هغه پړچنار ته لاړ پړچنار کې چې دی هغه اول شیا مشران چې کم دی هغه سره کې نستل نه بیا چې کې نستل هغه ته واک ورکړلو نو اوس هغه جرګه چې کم ده هغه صدې ته ورغلی ده نو صدې کې پرون چې کوم دی یعنی کې د 10 اکتوبر باندې دغه مشرانو سره کې نستلو او مشرانو اغه سره درې مطالبي دي یو مطالبه دا ده چې کله الته یو پټولنی زور سنوي باندې یو ویډیو چې کوم دی هغه خبره شو چې په هغه کې د صحابه او پشان کې یعنی کې د مذهبي شخصیتونو پشان کې ګستاخی وشوله نو اغه دا غوښتنه ده چې چا ګستاخی کړی دا هغه کسان دي ونیول شي کڅو هم چې د حکومت په غوږ کې فایر کړی دی
او دوه مغشتنه چې د درې مزویان ستاسو سره تاسو سره رفتار شو دوه مغشتنه چې ده
د دویمه غوښتنه چې کومه ده هغه دا ده چې کله په درویشتم اکتوبر باندې په خیردین کلی کې دوه کسان اوشتل شولو، نو د سنیانو کلی هلته وران شولو او هلته ګډې بیزی چې کمی دي د اغیم لوټ شولو. دا دوی دا وایي چې د دې چې کوم هغه د معایزه ده دغه خلکو ته واپس هلته ورکړل شي. نو څوارلس کلی داسې دي هلته په هغه کې چې هغې هلته کوټې جوړې کړې وي او هغه کوټې چې دي ورانې شوې. دریمه غوښتنه چې کومه ده هغه دا ده او دا بنیادیم ده چې کله په جولای میاشت په وم کې وم تاریخ بنې چې کله هلته د شیسونو ډلو ترمن جنګونه شروع شولو، نو هغې ته دغه جرګه چې کومه ده د لهنګو رګزو او چې کوم کوهاټ نه ورغلي مشران دي هغوی یو معاهده د دوی ترمنځ وکړله او هلته یې جنګونه ودرولو. نو هغه جنګونه چې دي په دې باندې ودرولې شولو چې څوک به په یو بل باندې لاس نه اچوي که چېرته نخوښه پېښه رامنځته شي، او بلکې حکومت ته به چې دی واک ورکوي، حکومت ته به ټایم ورکوي. او دویم ورسره دا ویل چې لارې چې کمی دي هغه به کلو ساتلی شي. خو چونکې په ستمبر میاشت کې یوه داسې پېښه رامنځته شوله چې هغه کې د مقبلو څلور کسان چې کوم دي هغه په کنج الیزو کې
طارق خان ستاسو زما خیال هغه ټوله خبره چې کول غوښت هغه هم وکړه زه به بیا هم تاسو ته راځم. رفت خان دې کې یو بل سوال دا دی، یو هغه سوال دا دی چې تاسو بیان کړه چې په دې کې دا مسله چې د دمځکو خو بیا وروسته فرقیزو جګړو باندې واوړي، نو رفت خان که تاسو د دې جواب راکړي چې خپله په دې سیمه کې کله دا فکر کېږي چې یاره ممکن ده له بهر ځاخه خلک دا تاثر ورکوي چې د جنګ ته لمن وهي، دا اصل کې یعنی انډیجینیس حالته د هغه ځای مسلې دي که نه له بهر ځاخه هم په دې کې ګوتې والی کېږي، یعنی موږ سره څه ثبوت یا څه اندازه څه کېدلی شي؟
ګوره دا خو بنیادی طور باندې دا کیسې ته موږ ګورو دا خو زمونږ جنگ ډو دی نه یو لحاظ تر چې وګورې کنه لکه پاکستان کې خو دا خو زمونږ یاد کیندي چې مطلب لکه 1980 کې آتی ان مخ کې کله ایران کې انقلاب نو راغله، نو موږ خپل چې دی لکه زمونږ په انګو کې زمونږ کور چې دی بالکل لشيګانو سره جوخ چې دی تړلې لکه و سره جوخ کور زمونږ او کلن چې دی هغه خو دا هغه وخت کې چې کم محرم جلوسونه کېدون ما ته چې موږ په کینګ ګرځېدل دا خو چې کله ایران کې مطلب انقلاب راغلو هغه نه پښ چې دی عربستان کې چې کوم ملکونه دي هغه خپل ځان له دا یو ترټ وګڼلو، بیا هغه نه پښ چې دی د افغان وار چې کوم د افغان جنگ شروع شو په افغانستان کې دی بیا یو بل شکل واغستو، بیا هم داسې ګروپونه پیدا شو لکه دی کې بیا دلته چې دی لکه د سعودیا ډېر انفلوئنس وو عرب ملکونه چې دي هغه بیا دلته پاکستان کې خاص کر زموږ قبایلي سیمو کې تقریبا 24,000 مدرسې جوړې کې هغه جهاد کې مطلب استعمال شوي او هغه کې چې دی هغه شیګانو خلاف چې دی هغه مدرسو نه فتوی ولګي دي دا چې کومه غټه فتوا چې دو باندې لګي دا بالکل چې دی دا زموږ تیار چې زموږ مخته دا فتوا ولګي ده د نارې چې اوس لګي، نو دا دغه شان چې دی مطلب لکه دا دا چې دی د خامخه د ملکونو چې دی د دو پکې لکه بهر نه چې دی دا غو دلته خپل لکه جمعهتون دی مدرسې دی هغه چې دی هغه جمعهتون مدرسې د چا په فنډز باندې جوړ شوی دی چا په پیسو جوړ دی دینه مونږ ټول خبر یو
نه خو په دې کې تاسو چې وایسته کدا سی وی چې د بهر ځخم سړی دا فکر کوي چې یو اثر او نفوذ په دې جګړه کې د یو چا نه چا به وي که څه مسر ثبوتونه نسته خو یو تصویر لرو، نو خپل عام خلکو ته د کورم خلکو ته یا د شاوخوا چې کوم شیعه یا سنی خلک دي هغه سره دا احساس ته چې دا سینې دي چې په غیر شعوري یا په لا شعوري طریقه باندې دوی په دې شکل کې استعمال شوی یا استعمالیږي؟
نو ګورو بس اوس خو دا چې دی مطلب د زه دي ته د نفرت جنگ وایم دا خو اصل د مسلک په بنیاد باندې لکه دا دلته چې کوم د فریقین دي وړه دوغه په مسلک یا په مذهب بنیاد باندې خو زه دي ته نفرت جنگ وایم دا دو ګورو هغه نفرت ډوره زیات اوس پیلو شوې دی چې بس هغه خو دا چې چا دا جنگ کولو مطلب هغه اوس کدي شي اوس پکې هغه دومره دغه نه وي دومره هغه انوالمنت یا انفلوئنس نه وي خو بس اوس خلکو ته چې دی دا شکړې مونږ ترا کړی دی زمونږ په ټوپک باندې پوګې باندې چې دی زمونږ پوګې باندې ټوپک کې خښیو اوس مطلب لکه اوس دا غو ضرورت نشته دی اوس کې دې شي دومره وین نه هغه دومره زیات مطلب دا اختلافات او دا نفرت چې دا دومره زیات پیلو شوی دی په دې چې دا غو تیر مطلب لکه دا شل پنځه شکاله مسلسل چې دی لکه دا 1980 نه پس دا جنگونه دلته شروع شو، نو هغه خو مطلب ته وګوره تک پنځه یو ډیر شکاله خو چې دی دا خو روان دي، نو اوس مطلب لکه دا خلکو ته اوس خامخه چې دی مطلب لکه اوس ډیر
خلکو ته دا احساس شته
ما په خیال باندې لږ زکشته دی ګوره اوس په دې چې دا جنگونه اول چې اوس خدا کورمې کې دی خو دې سره مخ کې نور دا سیمه چې دی لکه دا په کله به چې کورمې کې جنگ وشو پانګو کې بم بیا جنگو بیا به چې دی په ورغزی کې هم بیا به دا کوهاټ پورې پهلوي دو ډی خان پورې او اوس چې دی اوس مونږ ګورو کانګو کې جنگ وینو کورمې ته دغه شان مطلب نه پهلويږي او یا اوس چې دا کم جنگ روان دی د دې د کم علاقو چې تا ته نمونه واغستو د دو خلک پکې نشته خو اول به بقاعده جدي تلو په دې چې زه خو خپل د دې علاقې اوسیدونکو امام ته ډیر معلوم ماتی اوس هغه شان مطلب رورو مطلب ما په خیال باندې چي دي زه دا وایم چې هغه اویر نه چي دي لګ لګ پهلاوی خو یا اوس مطلب دای چې پورا هغه نفرت او هغه یو بل خلاف چې کوم دغه دی هغه کنفرنٹیشن دی غیا پورا ختم نه دی
مننه طارق خان سوال دا دی لکه څنګه چې رفعت ویلې چې د کی خلکو ته احساس سوی دی او دغه دی خو اسی په کرم کې داسي خلق شتا چې هغه عملاً داسې پروګرامونه کړي وي ناسې پاستې کړي وي یو کمپاین یې کړی وي چې دغه چې کوم کرکې دي نفرتونه دي مسلکي اختلافات دي ستاسو رپورټینګ کوي دغه چې پروګرامونه داسې دغه تاسو کله لیدلې دي چې خلکو شوراً دا کوشش کړي چې دا خلک سره رانږدې کړي یا دغه مسله چې ده دا حل کړي
دا رفت چې کوم خبره وکړه بالکل دې صحیح ویلو چې اوس خلک نه غواړي چې جنگو کې هغه وجه دا دی چې لس کسان به په صده کې وي لس کسان به په بالشخیل کې وي همدغه شانتي سنگینه کې وي او په مقبلو په کې به لس کسان دا ټول 1500 کسان نه جوړیږي او کورمی آبادی چې کومه ده هغه 800,000 نه زیاته ده نو 800,000 کسان چې کوم دي دا 1500 کسانو یرغمل کړی دي نو عموما خلک چې کوم دي هلته جنگ نه غواړي هغه غواړي چې هلته بزنس وشي هغه غواړي چې دغه لار چې کومه ده د دې ډېر غټ اهمیت دی د لار دی خلاصه پاتې شي او د دې نه علاوه خلک د دې تاسو تزیم مثال درکم چې پالیزو کې د سونیانو ټرکونه چې کم دي تر سلو زیات هغه الته غیر پاتې شول په جنگونو د جنگ په وخت باندې نو الیزو خلک چې دي هغه را پاسېدل او د اغوی چې کم دی اغوی ته دیګونه تیار کړلو او د شپې او د مسپخین چې کم دی د روټه تنظیم ورته کړلو نو دا یو چې کم دی یو غدي دین علاوه په خبر کې مدني فعالان او سیاسي غړي روچت شولو اغی چې کم دی د روان جنگ خلاف چې کم دی مظاهره وکړه او دا غوښتنه وکړه چې دا جنگ دی مزید اودرول شي نو خلک چې کم دی هغه خو نه غواړي خلک عموما خلک نه غواړي هغه وجه دا دی چې کله جنگ شروع شي نو بازارونه بنشي او بازارونه چې بنشي نو خلکو روزګار چې دی کنه غو سره غشي متاثر شي نو خلک عموما عمومي توګه به الته جنگ نه غواړي سو
او طارق رفعت خان ستاسو زه سوال دا دی چې خپل یعنی الته یو تنظیم هم ستاسو اوس خو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سیمې هم دی باقاعده د مین سټریم حصہ دی حکومت چې موږ اکثر لیدلې دي او په هغه جرګو باندې تکیه کوي هغه جرګې جوړوي خپل عملاً حکومت د مسلې د حل لپاره یا عملی څه کړی دي یا دغه یو کوټلې یا داسې ټوس پلان ورسره وي چې دا مسله د تل لپاره حل کړي
بالکل کاکر سدان ډیر مهم سوال له مونږ ته بالکل چې دی خاص کر به دا اوس چې کم جنگ دی پدی کې خو هیڅ سنجیدګي د حکومت په پا پاټ باندې نخ کاریږي نه د حکومت په پا پاټ کاریږي نه د مطلب د سکیورټي فورسز او نه د مقامی تنظیمي چې د هغه په پا پاټ
داغه وجه تاسو څه ښکاری
نو بس ګوره دا خو مطلب لکه ډیر اهمیت ورله نور کوي دلته یو دادی چې ډیر د سیسونه چې دی هغه چې کله د میډیا لارې ناراشي نو بیا ورته مطلب مرکزی حکومتونه چې دی لکه یو توجه ورکی او دلته دا بدقسمتي چې دلته میډیا چې دی هغه زموږ مین سټریم میډیا ته هغه دغه شان خبرونه ته هیڅ اهمیت نه ورکی خاص کر زموږ د قبایلی سیمو یاد بیا پښتونخوا چې کوم ایشو دی هغه باندې بالکل خبرې نه کی اوس انداز تقریبا سلويختو پر کسان پکې مړي شو خو تر اوسه پر میډیا باندې دی باندې چرته موږ ټاک شوز کې خبره ونه ورې دا انده معمولی یو نیم ټیکرو چلیږي یا د کم فارن میډیا سلګ زګې اداري دی هغه کی هغه مطلب لکه اوچت کی خو چې دا خو ملکه هغه صورت کې به دا خبره بوچتیږي چې کله لوکل میډیا دی به صحیح رپورټینګ وکي هغه نکیږي نو دا چې دی او بل دا چې مرجر چې کم انزمام وشو هغه انزمام چې کم مطلب لکه وشو خو دا هغه باندې عمل درامت هغه شانونه شو صرف مطلب دا چې لکه د اف سی آر ختمه یا د اف سی آر ختمېدل چې دی هغه هغه خو د اف سی آر خو مقصد دا نه و کنه چې صرف اف سی آر دا ختم شي هلته عدالتونه چې دی هغه هغه شان فعال نه دی پولیس او عدالت چې دا مطلب لګال تک نه ونه دغه دی نوی اداري دی هغه مطلب هغه طریقې کې چې دی هلته فعال نه دی اوس مغه جرګې چې هغه جرګین چې دی اوس مطلب لکه د جرګو باندې اوس عمل درآمد نشته. دا چې اوس د تاریخ کومه خبره وکړه درې میاشتې مخکې چې کومې جرګې دا فیصله کړې وه کوم معاهده کړې وه هغه هغه جرګې باندې عمل درآمد کړي نو بیا دا اوس کوم جنگ دی.
تر دې لمخه ستاسو خبره زاخلم هغه د مری ډېره غټه معاهده شوې ولا هغه مری معاهده خو ډېره پراخه او ډېره غټه ولا هغه داسې ښکاري چې نتیجه نه ده ورکړې یعنی تر اوسه پورې.
بالکل او هغه د مری معاهده خو ډېره دغه ډېره فعاله او ډېر وخت پس چې ډېر زیات لکه اهم معاهده وه
دا په 2008 ماتم کال کې وزما خیال
او دا هغه 2008 ماتم چې دا کم جنگونه وو کنه دا ډېر زیات شدید و لکه دغه خود څه وو چې هغه یو بل له مطلب ورنه واچو لشکره کښیا نه وشو کنه
او طالبان هم پکې راغلي ولو ټي ټي پی والا
طالبان هم پکې بالکل او خدا هر دا بدقسمتی دی چې پرمه کې دا هر تقریبا مطلب اتلس کالو پس چې دی د چې پورا پاکستان جوړېدو نه اوس پرې کم تاریخ وګوري نو هر اتلس کالو پس چې دی الته مطلب فرقې جنگ شوه دی او یو ډېر سنگین شکل مطلب اگست دی نو بیا د دې هغه چې کم کلایمکس یا دا ډېر ایکستریم ته چې خطر یوغه دا 2007-08 کې و چې هغه تاسو ما څنګه ذکر وکړو نو باید اوس پکاره چې دا کم شي خو بس بیا چې دی لکه دا حکومت ذمہ داری پکې موږ ډېر غنو چې په دې چې دا 2008 ماتم کې کوم جنگونه وو هغه ماته یا چی چې کله به مطلب لکه کوم فریقین هغه بندولونه نو حکومت پارټی لري و چلول هغه مرچو باندې خطر ډېر نو چې هغه به چې دا عرب شو خدا اوس په دا وو چې دا کوم مطلب وو رزي وشو دا روان دي سلويخ پر کسان مړي شو اوس پر حکومت هغه شان مطلب لکه زموږ هغه دا ریټ نه کتو چې څنګه مطلب فعال ریټ پکاره
مننه طارق خان تاسو ریپورتینګ کوي او هغه کې تاسو چې کله له چارواکو سره له حکومت سره خبرې کوي نو حکومت څه وایي چې دوی دغه جنگ درولو د پاره څومره عملاً ټوس اقدامات کوي؟
حکومت خپل طرف نه کوشش کوي الته انتظامیا چې کومه ده هغه لګیا ده غي په خپلو کې دوی کې نه ولو او ځنی عناصر د سدي چې هغه نه غواړي چې هغه الته جنگ چې کوم دی دا ودرېږي یعنی کې او پلارو باندې شیګانو باندې اٹیک وشولو شیګانو مسافر باندې اٹیک وشولو الته بچ دې وایده هغه بوشولو دزبندی بوشولو هغه جنگ به بیا دوباره شروع شولو نو دا دې چې حکومت په خپل سایت باندې خو کوي خو ځنی عناصر به نه غواړي او دې کې بیا
حکومت په بل اخر یو اقدام هم کوي حکومت څه وایي چې موږ څه پریکټیکل لک رفت اور اگزیس سیپ سے خبر وہ کلا چی آگے کی بدوئی دا سے وہ کچھ اور بے والا اما آرٹیلری بے استعمال کلا توپ خانے بے استعمال کے ڈیر کوششوں بے وہ بالآخر وہ یو سدا وہ سدا وا رکھو جنگ دوئی چوے چی دا سی یو پلان دوئی لری یا دا سی یو یو حکمت عملی اشتا
بالکل دا غشانتی یو اغشتا دی چی پرون درشم اکتوبر باندے دا لپی خورا کور می ته چې کم دی تر شلو زیات گاڑی چې کم دی هغه د آرمی د سدی په طرف لاړ دی نو هغه چې کم دی اوس الته په کالج کې الته هغه دیرشی وی دی الته چې کم کالج دی نو حکومت اول خو غواړي چې را د خلک په خپل الته چې کم دی کینی په خپلو کې او د مسلې حل رو بسی او مسلې چې کم دی هغه دی کمی اول خدا لیدل بکار دی ادي کم دی هغه کې اوله خبره چې کم ده هغه د زمکو ده دین علاوه سوشل میډیا استعمال چې کم دی هغه یو غټ استون زده او ور سره چې کم دی د متاثرینو واپسی و غټه مسله ده هغه چې کم دی په مری موعده کې د دوو بنیادی هغه چې کم دی خبره شي یو دا چې لارې به محفوظي او لارې به کلوبي او دویمه چې کم دی کم متاثرین 25 سکولونه وتلی شوی دی هغه چې دی متاثر شوی دی او وو چې په پیښور او هنګو اندغه شانتي مری او په نور زینو کې چې نور زینو کې مشتي د هغه واپس چې کم دی غزوري وا هغه ټیم کې یو ارب روپې اویا کروڑ روپې چې کم دی هغه ورته منځوري هم شولې خو هغه متاثرین چې کم دی هغه اوسه پر خپل کورونو ته نه دی لاړ 2000 چې کم دی متاثرین هغه وتلی پاګه کې 3000 چې کم دی متاثرین هغه هغه شوی دی دغه شان دی دغه متاثرین چې کم کورونه دی 2500 نه زیات په مکمله توګه الته وران پرته دی او نو دای بغه د ستونزې ده او سره چې کم دی روډ سیفټی چې کم دی هغه خو ملوشي وا خو اوس چې کم دی په دې پیښور کې او دغه شانتی په د خیراتین کلی کې او ورسره چې کم دی په چرخلو کې د چې کم پیخي وشول نو د یو سوچ پیدا کړی دی چې دغه شی اوس یو زلپیا اخ پوزیشن ته بزی اخ پوزیشن ته ځي چې کم په 2001 کال کې جوړ شوی وو نو دا اټو نغټ مسالې پرتی دي او سوشل میډیا کله هم الته چې دی موعده وشي نو سوشل میډیا باندې دسی یو ویډیو چې دی هغه خبره شي چې هغه مخالف فریق چې کم دی هغه کې هغه غوسه او هغه نو غوسه راشي او هغه چې کم دی اکشن واخلي
رفت خان تاسو سوال دی غدا چې د پاکستان سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي پارټیانې چې دي هغه دلته فعال دي اوټونه ماخی مینې ایم پی ایم راځي دوی پخپله یعنی پخپلو سیاسي پارټیانو آل پارټیز کانفرنس راغواړي په مختلفو موضوعاتو باندې پر کورم باندې چې موږ ګورو دا سیاسي پارټیانې ډیر فعال نه ښکاري تاسو ته دغه څه ښکاري او کدا څه وی نو د دې وجه تاسو ته څه ښکاري
دا ډیر مهم سوال دی کاکړ صاحب او ډیر مننه په دې چې دا بدقسمتي دا دی چې دغه سیاسي جماعتونه چې دي دا اندی فرقی بنیاد باندې دو الیکشن کوي لکه دا خو چونکه ما تاسو ته ذکر کوم چې زه د دې علاقې په د انګو سیدونکو یم التا اندغه د سیاسي بنیاد باندې چې دي دو خو سپورټ لی زه یو له اسره د دې سیاسي جماعتونو جې دوه پکې ډېر زیات خپل چې دی لکه د یو کردار دی یو انوالمنت دی په دې کې دا چې کم فرقې جنگونه کیږي په دا تیرو مطلب لکه د 2001
یعنی تاسو ټول سیاسي ګوندونه یادوي چې هغه کې پیپلز پارټي د کوم مستملګنون دی عوامي نیشنل پارټي دی جمعیت العلماء اسلام دی یا نور څه کم مسلکی فرقې تاسو ټول یعنی په دې کې څه پام نه کوي او خپل سیاست هم په دې موضوع کوي
بالکل دکې چې دی لکه دا دغه چې دی لکه دا بعض چې کوم سیکولر جماعتونه دي هغه مطلب کې دي چې هغه دومره زیات دغه دومره هلته سپورټ نشته هغه نه وي خو دا مذهبي جماعتونه خاص کر زموږ دغه چې دا کوم څلور پنځه سیمې چې دا کوم یو بل سره تړلې دي هنګو دی کورما دی او دا ور سره کوهاټ دی او رگزای دی دلته خو ټول چې دي مطلب مذهبي جماعتونو ډېر انفلوئنس دي نو هغه چې دی هغه دا چونکه معاملان د مذهبي او مسلکي دي نو هغه بنیاد نه خو دغه ووټ لینو دغه چې دی التنا اکثر چې دی لکه دا چې کوم سیکولر جماعتونه دي یا نور سیاسي جماعتونه دا هغه دلته کې ډېر زیات مطلب انفلوئنس چې دی نشته دی نو دا د دو ټول مهمه علاقه د دوه لپاره دا ټول ناول ځمېداري د دوه جوړیږي چې دا سیاسي جماعتونه چې دوه خپل لکه د خپل مطلب کمپین کې یا د دې علاقو حواله سره دا چې کوم فرقیز دغه دي معاملات دي چې دوه پکې څه کردار ادا کړي نو ډېر امکان دا دی چې دلته مطلب دا چې کوم یو بل سره دا جنگونه دي د یو بل خلاف چې کوم نفرت دي کې کمر اتلی شي
ډېر مننه ته رفت اورگزی صاحب او طارق اورگزی صاحب تاسو ته دواړو وخت هم دومره وو مننه تاسو دواړو ته ښه وخت غواړم خدای په امان دا و د مشال ترنالاندې چې په کې مو په کورم کې د فرقیزو جګړو اصل وجه له شنونکي رفت الله اورگزی او د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی سره بحث ولی بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړي په مخمشه
دا مشال ریډیو ده.